کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درنو واوریدونکو سلام زه نو شباش نای امریکا غاغاش نارادیونه د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن په امریکا کې د هوایی قواوو د روزنې په یو مرکز کې د افغان پیلوټانو سره ګوري د زیمبابوې نظربند شوی جمهور رئیس رابرټ موګابي نن استعفا کړې ده د عراق د کرکوک په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه شل کسه وژل شوي دي او جنوبي کوریا د جمهور رئیس ټرمپ اقدام وستایي چې شمالي کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو حکومتونو په لیست کې شاملېږي
د خبرونې اورېدو ته ستړي مشئ په روانه خبرونه کې درته د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم لرو د افغانستان په سرحدي سیمو کې د انساني قاچاق ستونزه ورځ تر بلې زیاتېږي
عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې د ښځې او ماشومان دي
د خوست هوایی ډګر ته خارجي پروازونه پیلېږي
پر دې رلوي باندې حتی تر 3.5 نفر د تیارې پر هم شانستایسي
او روسیې ته د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د سفر په اړه هم راپور لرو درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه روس اوري اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامی چې امریکا ته په سفر راغلی دی په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي چارواکو سره لیدلی دی ښاغلي بهرامی پرون د امریکا د دفاع د وزارت د مرستیال پیټریک شانان سره وکتل د لیدنې نه وروسته پنټاګان اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې افغان او امریکایي مقاماتو په سیمه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په عملي کولو خبرې وکړې دغه راز دواړو خواوو د افغانستان د ملي امنیتي قواو پر روزنې تجهیز او ملاتړ هم بحث کړی دی ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امریکا د هوایی قواو د روزنې په یو مرکز کې د افغان پیلوټانو سره وګوري د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د پاکستانی وارداتي مالونو لارې به اول په سپین بولدک او تورخم کې خالی کیږي مالونه به بیا په موټرو کې د افغانستان په موټرو کې د افغانستان نورو سیمو ته لیږدول کیږي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید تحماسی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس شوی دی
مشرقي ولایت لخوا هغه وسایط چې سری الفساد لکه سبزیجات او سری الاشتعال لکه دا ګاز د وسایط څخه ده دا په یو شرایط باندې نږدې ځایونو ته تخلیه کېدای سي چې هغوی دې لحاظه مطمئنه اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پشاور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن د ترانسپورت سوي دا سری الفساد او سری الاشتعال کالاګانې کولی سي چې تر کابله او تر نور نږدې ولایتونو ته راسي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بینسون ده پرون رسما غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې د رپورټونو د څېړلو اجازه ورته ورکړی شي په دې تحقیقاتو کې به د امریکا د پوځ او د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای لخوا د خلکو د ځورولو او په ځینو کسانو د جنسي تیریو ادعاګانې هم وڅېړل شي دا اول ځل دی چې د جرایمو د نړیوالې محکمې او څارنوالو په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په خاطر د امریکایانو نه د پوښتنې خاص کوي د څارنوالې بنسودا په خبرې دا کار به په افغانستان کې د مافیات سیستم ختم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې خاص باندې غور کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د پوهنې وزارت ته د کورنۍ ژوند د تعلیماتو نهه کتابونه وسپارل دا کتابونه به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي د افغانستان په حق له د نړیوال بانک په نوي اقتصادي راپور کې اټکل شوې ده چې دغه هیواد اقتصادي وده به د تیرې سوي کال په نسبت په روان ایسوي کال کې 2.6% لوړه شي لږ تر لږه شل تنه نن د عراق د کرکوک په خارګوټي کې د موټر بم په حمله کې وژل شول شل 25 تنه نور په دې چاودنه کې هغه وخت زخمي شول چې موټر بم په توز خورماتو کې د پولیسو د وینا له قراره راسن په یو مارکیټ ورغی د پولیسو او طبي منابعو د وینا له قراره د مرشمیر له دین هم زیاتېدل شي. تر اوسه هیڅ د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د زیمبابوې نظربند شوي جمهور رئیس رابرت موګابي نن استعفا وکړه. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د پارلمان رئیس جیکوب اودینا د موګابي استعفا لیک ولوست چې پکې لیکل شوي زه رابرت ګبریل موګابي د هیواد د اساسي قانون د 96 مادې له مخې په رسمي توګه استعفا کوم چې په فوري توګه د اعتبار وړ ده. خو د جمهوري ریاست دفتر تر اوسه پورې د موګابي د استعفا لیک په اړه تبصره نه ده کړې. د پارلمان غړو د دې خبر د اورېدو نه وروسته خوشحالي ښکاره کړه. هغوی د دې لپاره راغونډ شوي چې د 93 جمهور رئیس د مؤاخذه کولو په باب غور وکړي. رابرت موګابي د تیر 10 کلونو نه په قدرت کې وو. زیمبابوې په 1980 میلادي کال کې د برېټانیا نه ازادي واخیسته او هغه وخت قدرت ونیو. واکمن زانو پی ایف ګوند د موګابي پر ځای باندې د هغه برطرفه شوی مرستیال ایمرسن منانګوا د نوي مشر په توګه ټاکلی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. جنوبی کوریا نن د امریکا د جمهور رئیس د هغه اقدام هرکلی وکړ چې شمالي کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو حکومتونو په لیست کې شاملېږي. له دې لیسته د شمالي کوریا نوم 9 کاله مخکې ایستل شوی و. د امریکا حکومت ویلي دي چې په لیست کې د پیونګیانګ شاملېدل به د شمالي کوریا په رژیم باندې فشارونه زیات کړي. اوس د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې د ایران، سوریې او سودان نومونه دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې د بحران د سیاسي حل په ضرورت خبرې کړې دي. دغو دواړو جمهور رئیسانو چې د غونډې نه مخکې اعلان نه و شوی د دوشنبې په ورځ په سوچي کې ملاقات وکړ. دواړو هیوادونو نن د سې شنبې په ورځ د دې غونډې خبر ورکړی دی. د کرملین نطاق دمیتری پیسکوف وویل دا بحثونه دا ګټه کوي چې روسیه د ترکیه او ایراني مامورینو سره د موافقو امکانات یقیني کړي. کرملین او د سوری خبری آژانسانه هم دغه راز خبر ورکړ چې پوتین وایي چې زر په سوریه کې نظامی عملیات ختمیږي او وسط ته د تروریستانو په ضد د جګړې د کامیابۍ مبارکي ورکړه. ټاکل شوی ده چې د نومبر په 28 په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په رهبرۍ د سولې خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن په خپل نوي راپورټ کې ویلي دي چې 14 میلیونه سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري. د میانمار رهبر آنګ سان سو چی هیله څرګنده کړې ده چې د بنگلاديش سره به د روهینګیایي مسلمانانو د بیرته ستنېدو په باره کې چې 3 میاشتې کېږي بنگلاديش ته ستانه شوې دي موافقې ته ورسیږي. د شپږ لکو نه زیات روهینګیایي مسلمانان د اګست د میاشتې په 15 د راکین په ایالت کې په امنیتي قواو باندې د یاغیانو د حملو او د پوځ د متقابلو سختو حملو نه وروسته چې نسل وژنه وبلل شوه بنگلاديش ته تښتېدلی دي. آنګ سان سو چی ویلي دي ګاونډي هیوادونه د دې وضعیت او مشاهداتو یاداشت برابروي چې هغه روهینګیایان مسؤون وي چې په خپله خوښه بیرته میانمار ته ستانه کیږي. یو ځانمرګې نن د سې شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځه برخه کې په جومات کې په ځان پورې تړلي بمونه والوځول. لږ تر لږه 50 تنه د ځان سره ووجل. دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د دامادو د ایالت د مومبی په خارګوټي کې خلک د سهار په مانځه ولاړو. او د ارجنټین سمندري قوه وایي هغه ځای ته نږدې اوازونه ریکارډ کړي دي چې تحت البحري بیړۍ یې 13 هفته هلته ورکه شوه. خو وایي چې د اوازونو خاص سیګنالونه نه درلودل او یا د خاصو سیګنالونو غوندنی وو او فکر نه کیږي چې د بیړۍ سیګنالونه به وي. دغو سیګنالونو دا هیله پیدا کړې وه چې دا سیګنالونه به د ورکه شوې بیړۍ د 40 عملې نه یو چا په لوی لاس د جنوبي اتلانتیک په سمندر کې د پلټنې عملې ته ورکړي وي. برازیل، چیلي، یوروګوای، پرو، امریکا او برتانیې ټولو په ګډه پلتنې شروع کړې دي. خو سختو بادونو او د سمندر سپو د هغوی هڅې اخلال کړې دي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې له دغه هیواد نه افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم له لارې واردېږي، لومړی به افغانستان کې له پاکستانی لاریو تخلیه کیږي او وروسته به په افغاني موټر کې نورو سیمو ته لیږل کیږي. درنو اوریدونکو، دا رپورټ لږ وروسته اورئ، خو اوس هم پام وکړئ بل رپورټ ته. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وده د تیر کال په پرتله 3 کال یو څه زیاته شوې ده. خو د افغانستان لپاره د دغه بانک مشر وایي چې د افغانستان اقتصادي وده کچا د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ د وده لکچ لا ډیره ټیټه ده. اقتصادي کارپوهان وایي د اقتصادي وده زیاتوالی د بیکاری د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان پاکل نړیوال بانک په خپل یو نوی راپور کې دغه هیواد د اقتصادي ودی د ښه کېدو اټکل کړی، ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو سره سره دا بانک سکل د 2.6% پورې د اقتصادي ودی اټکل کوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شبهم چودري نن د سه شنبې په ورځ کابل کې دغه بانک په دفتر کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپل نوي راپور په هکله خبر اعلان ته وویل چې کسام دا یو ښه پرمختګ دی، خو افغانستان لا هم د لازمې ودې د کچې څخه شاته پاتې دی.
far below what the 9
خغلی چودری ویل د دې سره سره چې افغانستان د 2003 او 2012 کلونو ترمن د تجربه شوی اقتصادي ودی د کچی ډیر شاته دی، خو وده په دغه هیواد کې مخ په پورته روانه ده. په روان 2012 کال کې زمونږ د اټکل مخې د اقتصادي ودی کچا به 2.6% تلوړ شي. په تیر 2014 کال کې دا کچا 2.2% و او ولوم کال کې د اقتصادي ودی کچا 1.1% تر رسیدلی و. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شبهم چودری د ویل چې اټکل دا دی چې په 2013 کال کې به د اقتصادي ودې کچا 3.3% ته نور هم لوړ شي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په دغه راپور کې د پرمختګونو او هیلو ترڅنګ پرمخ کې پرتو ننګونو باندې هم بحث شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امنیتي حالات خرابوالي د دغه هیواد پر اقتصاد هم منفي اغېز کړی، خو د دغه ننګونو سره سره چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال د دغه هیواد اقتصادي وده د رکود سره مخ شوی وه، اوس داسې ښکاري چې اقتصادي وضعیت بیرته مخ په ښه کېدو دی. د نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغېزې لا اوس هم پر متشبثینو او مستحلکینو باندې پاتې دي. د دغه راپور له مخې د 2012 کال د لومړۍ شپږ میاشتو تقریبي ارقام د اقتصادي فعالیتونو کمرنګه کېدل څرګندوي، خو د متشبثینو له کړنو او د فعالیتونو له کتنې څخه درې میاشتنۍ سرویګانې دا ښیي چې د 2012 کال لومړۍ درې میاشتو څخه تر دویمې درې میاشتو پورې د متشبثینو لیوالتیا او باور ښه شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان هم د متشبثینو د لیوالتیا د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږکال د تیرې سوي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان ملي عواید 10% لوړ شوي دي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي چې که چیرې امنیت ټینګ او ثبات لپاره شته فعالیتونه دوام ومومي او د اوږدمهاله اصلاحاتو لړۍ او همدارنګه د نړیوالو مالي مرستو بهیر لږ تر لږه د اوس په شان دوام ومومي، تمه کېږي چې د اقتصادي ودې کچه به په راروانو کلونو کې نوره هم لوړه شي. اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان په څېر جنګ ځپلي هېواد د اقتصادي ودې لوړېدل دغه هیواد ته یو ښه زیری ګڼي، خو وایي چې د اقتصادي ودې د کچې لوړېدل لا دننه په هیواد کې د خدمتونو د سکتور د پراختیا سره مرسته نه ده کړې. د اقتصادي چارو یو کارپوه شعیب رحیم امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نړیوال بانک په څېر ادارې د اقتصادي ودې د راپور لیکلو لپاره تر ډېره هغو شاخصونو ته پاملرنه کوي چې د عوایدو د ډېرېدو سره مرسته کوي.
په دې کې شک نشته چې هغه شاخصونه چې نړیوال بانک ورته متوجه دی په هغې کې یو څه زیاتوالی شوی دی، خو دلته باید دا هم موږ وایو چې دا زموږ دپاره بسیا نه کوي. هغه دا ده چې افغانستان فعلي وضعیت کې باید زمونږ د ناخالص کورني تولیداتو هغه سلنه کم نه کم باید 15% یا او چې دنه څومره لوړه، ځکه چې هر کال په افغانستان کې 400,000 ځوانان د کار په تکل کې بازار ته داخليږي. دغه پانتونونو نه چې فارغيږي نور برخو کې چې دوی کاری بازار ته داخليږي، نو اړتیا دې ته ده چې زمونږ د پرمختګ او د انکشاف دغه سلنه 15% نه باید لوړه تر څو زمونږ اړتیاو ته ځواب وایي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د لوړېدو په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سږکال په افغانستان کې د افغان حکومت او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نورو کلونو پرتله زیاتې وسلوالۍ نښتې شوي او ناامني هم د تېرو کلونو پرتله پراخه شوې ده.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې له دغه هیواد نه افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم له لارې واردېږي، لومړی به په افغانستان کې له پاکستاني لاروي تخلیه کیږي او وروسته به په افغاني موټرو کې نورو سیمو ته لیږل کیږي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر حمید تحماسی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غني په دې وروستیو کې د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره یو فرمان ورکړی او په دغه فرمان کې هغه مالونه چې له پاکستان څخه افغانستان ته په پاکستاني لارو کې واردېږي، لومړی به په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې تخلیه کیږي او بیا په افغاني لاریو کې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي. سرپرست وزیر دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون یا اپټا له مخې پاکستان د افغانستان صادراتي توکي په پېښور کې لومړی افغاني لاریو نه تخلیه کوي او بیا یې د پاکستاني لاریو په واسطه د دغه هیواد نورو ښارونو ته لیږدوي، چې افغانستان به هم د پاکستان په څیر د دغه هیواد د مالونو د لیږد په وړاندې ورته اقدام وکړي. خو ښاغلي تهماسي وویل یوازې د ژر خوسا کیدونکو وارداتي توکو په تړاو به استثنا په پام کې ونیول شي. هغه وویل
مشرقي ولایت لخوا هغه وسایط چې سریع الفساد لکه سبزیجات او سریع الاشتعال لکه دا ګاز دا وسایط چې ده دا په یو شرایط باندې نږدې ځایونو ته تخلیه کیدای سي، چې هغوی دې له لحاظه مطمئنه اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پېښور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن ترانسپورت سي دا سریع الفساد او سریع الاشتعال کالاګانی کولای شي چې تر کابل او تر نور نږدې ولایتونو تراسي.
ښاغلی تهماسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون په اړه وویل چې د اپټا ځینې برخې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سمون نه لري او دوی اوس مهال د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو واقعیتونو ته په کتو یو ځل بیا په دغه هوکړه لیک کتنه کوي او پایلې له پاکستان حکومت سره شریکوي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته بیا داسې وویل خغلی تهماسی د چابهار بندر د احمد پاړه ویل چې افغان سوداګر چې دغه بندر لاري مالونه واردوي په هر کانتینر کې ورته لزور تر 500 امریکایي ډالر پیسې پاتې کیږي. هغه ویل د بندرونو د اسانتیاو لپاره به په نږدې وخت کې له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره به افغان حکومت دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یوې غیر دولتي مؤسسې ویلې دي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انساني قاچاق کچه اوس هم لوړه ده، خو د خلکو د عامه پوهاوي لپاره یې په وړاندې مبارزه تر پخوا ډیره شوې او تنده شوې ده. زموږ همکار ذبیح الله غازی په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
د بیړنیو مرستو پراختیا په نومي ونا دولتي اداره وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه تر پخوا یو څه کمه شوې او په حکومتي کچه دغه اړخ کې هڅې توندې دي. د بیړنیو مرستو او پراختیا ادارې استاد احمد شبیر ساپې چې د همدې مسلې د پوهاوي لپاره په جلال آباد کې غونډه را بللې وویل په لرې پرتو ساحو کې لا د انساني قاچاق کچه ډیره ده.
انساني قاچاق سطح چې ده عموما افغانستان کې ډیر دی، خو هغه ولایتونه چې سرحدي ولایت دی زموږ نور ممالک سره لکه پاکستان سره، ایران سره، هلته د دې شمیر اوچت دی، یعنی شمیر زیات دی او عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې د خزې او ماشومان دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د انساني قاچاق د کچې معلومول یو سروې خپري چې په تازه ارقامو کې افغانستان کې د انساني قاچاق کچه لومړی نه دویمې درجه ته راټیټه شوې ده. په سروې کې اوله درجه د انساني قاچاق د نه موجودیت، دویمې د لږ او درېمې د ډیر موجودیت خودنه کوي چې افغانستان د انساني قاچاق له خطرناکې مرحلې نه وتلی دی. د بهرنیو مرستو او پراختیا موسسې دغه مسول د انساني قاچاق پر ډولونو غږیږي چې کم موارد پکې راتلی شي.
غیر قانوني مهاجرتونه چې دی یو ورکه برخه د انساني قاچاق دی. انساني قاچاق عموما نور برخونه لري چې عموما زموږ ساسو ټول جامعه کې رایج دی. د ماشومان باندې شاقه کارونه د خپل انساني قاچاق کې راځي، د ښځو په بدو ورکولو کې د انساني قاچاق کې راځي چې متاسفانه زموږ تاسو جامعه کې ډیر دی. د ښځو په بدو ورکولو د انساني قاچاق کې راځي، دغه د خزونه ناور استفاده د جنسي تجارت لپاره د انساني قاچاق کې راځي.
د ننګرهار سرپرست مرستيال ولی عبد الله هم د دغه غونډې ګډونوالو، هغه وایي په حکومتي کچه د انساني قاچاق په کمیدو کې مبارزه تجمن دي.
زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي او د لرو پرتو سیمه یو څه حد پورې د افغانستان د دولت یا واک او د ولکینه یو څه بیرون دي، نو هغه حالتونه کې افغانستان دولت لکه څنګه سره مخامخ ته ان شاء الله موږ کولای سو پاینده وکي امنیتی حالات ته پکتو سره د تدابیر ونی سو چې دغه ستونزې منګه سره حل کړو ان شاء الله.
هغه وی په بدو کې ننجونو ورکړه پر ماشومانو شاقه کارونه له ماشومانو او میرمنو جنسي استفادې او یو شمیر نور هغه مسایل چې له انسان څخه په ناوړه استفادې کیږي انساني قاچاق ګڼل کیږي چې په دې ورستیو کې افغان حکومت د مخنیوي لپاره ځانګړي هڅې پیل کړې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د هوانوردی ادارې ویلي چې د خوست ملکی هوایی ډګر به په نړیوال ملکی هوایی ډګر تبدیل کی. د ادارې زیاته کړې چې دغه هوایی ډګر نه الوتکې ځینو هیوادونو ته نیغ په نیغه الوتنې به ولري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د خوست ملکی هوایی ډګر د جوړېدو 400 کاله مخکې پیل شوی. تر چار دیوالۍ وروسته یې لومړی پروژه رنوی وه چې تازه بشپړه شوې او نن پرې د کامیر هوایی شرکت یوې الوتکې ازمایښتي ناسته وکړه. د افغانستان د هوایی چلند ادارې رئیس چې د وپلای په مشرۍ په یاد الوتکه کې خوست ته راغلی و یوې غونډې ته وویل پلان یې داله چې د خوست هوایی ډګر د نړیوال ملکی هوایی ډګر بڼه خپله کړي. محمود شاه حبیبي وویل چې له دې هوایی ډګر څخه به الوتکې د افغانستان دننه او ځینو بهرنیو هیوادونو ته الوتنې ولري. د ده په وینا پر هغو معیارونو کار کوي چې د نړیوال ملکی هوایی ډګر لپاره په کار دی. هغه وایي
پر دې رلوی باندې حتی تر 350 نفرې د تیارې پرې هم کښېنستای سي. دغه تیاره چې نن کښېنستل د 130 نفره ده. د دې ځای څخه پرواز کوي مستقیم هم امارات ته ځي هم سعودي ته ځي. 350 نفرې تیارې د دې ځای سپورټ سي مستقیم اروپا ته ځي.
د دغه هوایی ډګر رنوی یا ځغاستلیکه 2600 متره اوږدوالی او 50 متره پلنوالی لري او د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت سره د جوړېدو چارې د 13-19 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. د هوایی چلند ادارې رئیس محمود شاه حبیبي زیاته کړه چې له خوست نه کابل ته د الوتنو د ژر پیلولو لپاره لومړی موقتی ترمینل جوړوي او له هغه وروسته به د یو اساسي ترمینل د جوړولو چارې پیل کړي.
موږ دا اوس یو بله پروژه ډیزاین کړې ده. تحقیقاتي مراحل تقریبا پوره دي. 160 میلیون افغانۍ نورې هم چې په هغه کې اولین ملحقات چې د هوا شناسۍ تعمیر دی، د هوا پیژندنې، د اطفایې لپاره چې یو اساسي مهم بخش د میدان هوایی دی، هغه دی پر کې سړکې حلقوي دي، چار اطرافه دننه په میدان کې او سیلبرونه یا زابرونه دي. د دې کار سوی دی. حیاتي ارزیابي ته ما وویل چې په دې هفته کې به ارزیابي خلاصوي او ان شاء الله په لکم د یوې میاشت کې به د دې پروژې د افتتاح شاهدان تاسو اوسېږئ.
په ټولیز ډول د دې هوایي ډګر د جوړېدو پروژه په دغه ولایت کې د بیا رغونې د پروژو په لړ کې تر ټولو جنجالي پروژه بلل شوې. دا پروژه د کیفیت او د قرارداد د شفافیت له پلوه د خلکو له سختو نیوکو سره مخ ده. په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو ځله د یادې پروژې په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې. ده ویلي وو چې د خوست د ملکي هوایي ډګر د جوړولو پروژه د ځینو مافیایي کړیو لاسته لوېدلې. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي نننۍ غونډې ته وویل چې د دې هوایي ډګر د فعالېدو په صورت کې به د مسافرینو د انتقال ستونزې د حل تر څنګ د سوداګرۍ په پراختیا کې هم مهم رول ولري.
که خوست کې دغه نړیوال هوایي ډګر پر ټولو معیارونو باندې شي څنګه چې ایجاب کې دي او نړیوال هوایي ډګر د پاره چې انشاءالله امیدوار یو دا تکمیل شي، د دغې ټولې منطقې او د دغه زون به په یو اقتصادي حب باندې بدلیږي، دا به په یو ترانزیتي حب باندې بدلیږي او دلته به یو اقتصادي زون جوړیږي.
ځینې شمېرې ښیي چې خوست دا مهال نورې نړۍ پرته یوازې په متحده عربي اماراتو کې تر 100,000 ډېر مسافرین لري او هیله یې دا ده چې نیغ په نیغه له هغه هیواد خپل ولایت ته الوتنې ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
جنوبی کوریا نن د امریکا د ولسمشر د هغه اقدام هرکلی وکړ چې له مخې شمالي کوریا یو ځل بیا د ترهګرو د پالونکو هیوادونو په لیست کې شاملېږي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
شمالی کوریا د شلو کلونو راهیسې د امریکا په هغه لیست کې شامله وه چې وایي په دولتي کچه د ترهګرۍ پالنه کوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش په 2008 کال کې شمالي کوریا په دې هیله له دغه لیست نه وویستله چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو نه پاکه کړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي څرګنده ده چې دغه هڅې بریالۍ نه شوې.
But as a result of actions
شمالي کوریا یو لړ جدي اقدامات وکړل چې په خو کې د خپل هیواد نه بهر د کیم جونګ اون د ورور وشل او د ممنوع شو یو کیمیاوي وسلو استعمالول شامل دي. دا ډیر جدي اقدامات دي ځکه عام خلک د خطر سره مخامخولی شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه امریکایي شاګرد خبره یاد کړه چې په شمالي کوریا کې د وګدې مودې لپاره بندي و. کله چې په امریکا کې خپل کور ته راستون شو نو له شپږ ورځو نه وروسته مړ شو.
As we take this action
today, اوس موږ دا اقدام کوو نو موږ ته اټو وارن بیر را په یاد دي فوق العاده ځوان سره او بشمیر نور چې په وحشیانه ډول د شمالي کوریا د رژیم د خوانه ځپل شوی دی.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د ترهګرۍ د پالون کې هیواد په توګه د شمالي کوریا نومول به په ډیرو هیوادونو چې له شمالي کوریا سره معاملات لري اغیزه وکړي.
ویتنام ته زمونږ د سفر په وخت کې هغوی ژمنه وکړله چې د شمالي کوریا سره به خپلې معاملې محدودې کړي. مالیزیا هم د محدودیت یادونه وکړله او سنگاپور او فلیپین د شمالي کوریا سره خپلې تجارتي اړیکې قطع کړې دي.
جنوبي کوریا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دې اقدام هرکلی کړی دی.
حکومت په دې باور دی چې د امریکا دا اقدام د نړیوالو هغو هڅو یوه برخه ده چې شمالي کوریا د اټومي وسلو نه د پاکېدلو په لاره روانه شي.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل هغه بندیزونه چې پر شمالي کوریا باندې عملي شوي دي هغه خپلې اغیزې لري. په دې توګه د ډیپلوماسۍ لپاره لا تر اوسه هیله شته ده.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه‌شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامی چې امریکا ته په سفر راغلی په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی بهرامی پرون د امریکا د دفاع د وزارت پنټاګان مرستیال پاتریک شانن سره ولیده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امریکا د هوایي قواوو د روزنې په یو مرکز کې د افغان پیلوټانو سره وګوري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلي دي چې د پاکستانی وارداتي مالونو لارې به اول په سپین بولدک او تورخم کې تخلیه کیږي. مالونه به بیا په افغاني موټرو کې د افغانستان نورو سیمو ته انتقالیږي. د جرایمو د نړیوالې محکمې سارنوالي پرون رسمن غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې د رپورټونو د سیړلو اجازه ورته ورکړي شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت نن د پوهنې وزارت ته د کورنۍ ژوند د تعلیماتو 9 کتابونه وسپارل. دا کتابونه به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي. د افغانستان په حق له د نړیوال بانک په نیوي اقتصادي راپور کې اټکل شوی دی چې د دغه ملک اقتصادي وده به د تیر عیسوي کال په نسبت پر روان عیسوي کال کې 2.6% لوړه شي. لږ تر لږه 40 تنه نن د عراق د کرکوک په خارګوټي کې د موټر بم په حمله کې وژل شوي دي. 45 تنه نور په دې چاودنه کې هغه وخت زخمي شول چې موټر بم په توس خورماتو کې د پولیسو د وینا له قراره راسن په یو مارکیټ ورغی. د زیمبابوې نظربند شوي جمهور رئیس رابرت موګابي نن استعفا وکړه. جنوبي کوریا نن د شمالي کوریا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې شمالي کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو حکومتونو په لیست کې شاملېږي. د دغه لیست نه د شمالي کوریا نومیستل دا ګټه کوي چې په رژیم باندې فشارونه راوستل شي. د میانمار رهبر آن سان سو چی نن هیله څرګنده کړې ده چې د بنگلاديش سره به د روهنګیایي مسلمانانو د بیرته ستنېدو په باره کې چې درې میاشتې کېږي بنگلاديش ته تښتېدلې دي موافقې ته ورسیږي. اور د ارجنټین سمندري قوې ویلي دي هغه ځای ته نږدې اوازونه ریکارډ کړي دي چې تحت البحري بیړۍ یې تیره هفته ورکه شوې. خو دا اوازونه خاص سیګنالونه نه دي چې وښیي چې د بیړۍ سیګنالونه وي.
رنو ویدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونم په همدې ځای پایته ورسیده. لږه شیبه وروسته د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ که غواړئ چې د پښتو خبرونې خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واورئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې او فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ. کولی شئ د نړۍ د تازه حال احوال هم ځان خبر کړئ او خبرونې هم په تکراري بڼه بیا اوریدلی شئ. تربیام خدای ملشه.